د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیشنه وشوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو جمونو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې پارټي می تړون کې کړی وي. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا به له اټومي تړون څخه د ایران سرغړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدی سي. خول شل فیصدی یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولی دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په فردو تاسیساتو کې د شل فیصدی یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. خو اوس د امریکا ټاکلي ولسمشر جو بایډن چې په 2 ورځو کې به لوړه کوي ویلي که ایران اصول رعایت کړي، خپل د بالستیک توغندیو پروګرام ختم کړي، د سیمې په نیابتي جګړو کې د افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي، واشنگټن تیار دی چې یو ور بیا اټومي تړون ته ستون سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمسی مقصد 200 کال یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت مدین دی. ټول
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و او چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په ځپانه کې به لنډه کیسه کېلا واوري.
کله په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډکو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږوي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. د غزنی نه زموږ همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا
دا هغه ډول ژغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بازي مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله د نزبازي ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نزبازي کوله، بابا مې نزبازي کوله، نیکه مې نزبازي کوله. لوغره تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې غزنی کې نزبازي ښه مینوال لري او ډیره ښه لوبه ده او ډیر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهنکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزبازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزبازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګ د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت را جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو زیان ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې لوی راسي او اس باندې سپوري، بیا ډیره زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړي دي. په تیر کال هم دوه کې دوه درې وارې رالو دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وینم له سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوب له دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپله مینه لرو. نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیم وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونیله نامه او غږ سره خامخاشنایې، یا به مو په ودونو کې اوریدلې وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیله خواږه غږه خوند اخیستې وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟
هو هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپلو خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتن ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کېنول کېږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کېږي چې یو ملي کار ته لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کېږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغېږي. د خپل برخه یې بیا نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملي او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کړی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ عالی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وایل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې و دمې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل و کتل چې شی نشته، یعنې ډېر د جذبه سیده ده. مونږ اسې نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسیع و ټول دغه کول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې، په جنګونو کې، په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښیږي.
سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوی له سوتنو څخه مو پوښتل دي.
نو اجد ګل پل چرخی دا ډول سورنه دا ملي اتنونه ورته کېد دوه نو خوښيږي. اتن ورته څنګه نه کو اتن ورته ونو کې بل اتن چې ته خوند راکې خپل وتوانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پل چرخی اوسېدونکی یار ما خو بالکل ور سره خوخه نستم نه می خوښیږي بیخي د چا چې خوښیږي هغه اتنه مرته کې هرڅه کوي چې زه چې هغه غواړم هغه وعده تم نه ورسه د دې هر چا خپل ذهن ده په چا خلګي په چا کې ونه لګي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متن او بدلی په سره ویلې دا پراستا وړي دوه پیچا پیوړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې وعده روان ده. ډول سره موږ دې زموږ ته اشاره کړه چې سرکړه موږ ورغلي اته موږ تکړه مه ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي.
دولې وی خو په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهونکې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سرنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي، ډول او سرنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانې ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دکانونه وو چې د ډول او سرنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیژندل شوي سرنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سرنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سرنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار وزمونه.
یعنی له پلار نیکله وخت نه تاسو د ډول سرنی وهئ؟
اوه،
څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوځي هم ټوله مخور
هر رقم.
اوه، رقم
او سرنی به څنګه ده؟
سرنی هم همدغه رقم ده.
په سرنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شي.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږوئ، اول به په سرنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړئ چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سرنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړئ؟
یو سه پښتو سندره. صحیح ده،
بېخي صحیح ده. سرنای خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څه رقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم داسې ده، ډول سرنی ده.
زما هم دا
وایم صحیح ده. بیګی بده
دا اوس څه کې ده؟ ډول سرکی؟
دغه سرکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خانی وخت کې لامل کې جوړیږي. اوس کابل هم کابل شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لرګی چی ده په خبر کې ده.
خپلم ډول جوړولای سي؟ تر سره جوړ کړی. سره کم شي نه
هغه زمون پوزکونه کې ده نه، ما خپل جوړ کاوه چې
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سوي سره یو ځای وو. سمه ده،
بالکل.
که د دې سرنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچې شنه جوړیږي، څوک جوړی افغانستان کې دی، خارج را دي ترقم؟
دا د لرګی نه جوړیږي. اوس په لرګی نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپک پرده نه مخکې لري نه. بس
دا د چې لرګی نه جوړیږي،
دا د تو کېږي، دا غشګه کېږي، دا رقم لرګی. بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟
دا افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګی شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي تاسو دا مسله کم د ډول سرنای دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی وای، داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سرنای څنګه؟
سرنای هم داسې وو،
یو
رقم ده.
او په خانی ډول خو کده اوسنی؟
نه، په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوښي او تاسو بیایي؟
پښتانه خلک ډېر خوښيږي. دا تنګ کوي چې فرض مثال په هغه نور شیان کې دي، تبلا او رباب، داسې شیونه کې دي، تنګ خنه کېږي.
او بل غږ ډېر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مرکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته ښه پې لګېدلی. که څنګه دنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سرنی غږ ته راغلی، که کوم بل څه کار وکړ؟
نه، اصلي خو بل کار مې وکړ. د ډول شروع شو، د ډول چوکي وم لیکن لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتن واچي که نه، د دې ټول کار لکه پهلوانۍ داسې ده، چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتن کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیان،
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتن کولی شي؟
زما نه اوږې ورته خوځېدلی چې داسې چې زه یو اتن سړی واچي بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتن ډول وهي سپوږمۍ سره کېدلی سي. نه نه ژوندې اوسې، خدای دې ډېر عمر درکړي.
خیر اوسې.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعري کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعري پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب، زمونږ یو شمېر اوریدونکي یا زمونږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ، نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژني، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژني، او د یو داسې شخص په توګه پیژني چې د هیواد څنګه نړۍ حالات څیړي. مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه مهال ما شعر وای او طریقې ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخې ته راغلم، یو رشته مې خپله کړله، یو ژورنالیست شولم یو راډیو کې. طریقې ورسته کارونه څه زیات شول، د خپلې سیمې نه چې یو طبیعي حالت یې درلود دغې نه لرې شولم، نو بیا د شعر نه مې یو څه فاصله ونیوله. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعري ډېره پخوانۍ ده، او زما د منطقې خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعري کوله هغه دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډېر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و، تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو؟
څو مسایل دي. یو دا و چې مصروفه شولم. ژورنالیزم سړی ډېر مصروفه وي، ذهن مصروفه وي. دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلي نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهېده، دغه نظر لري شولم. ښار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و، دنده و، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته مې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه. او په مشاعرو کې به چې مکتبه لوی خلق ناشتو مولوی صاحبانو دا خلق نو بیا خپل ته د شونډې او د زلف خبره نه کېدل نو ډېر هدا پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی ما افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما پسر لی ته یو شیر لیکلی و د غم پسر لی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسر لی راغلی بیا می په وطن عجب بیمان پسر لی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم لما شوم توبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي خوند هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسم خاص او موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بر بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا ز دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم دغه وخت شیرونه دی ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب خدا خود در شاعرای برخه شوه چه نظم دیلی کله ده شیر دیلی کله ده نصر پده ایک اندی کار کرده کنه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا سلور کاله ژورنالیست وم دغه سلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نهه کاله وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي هغه خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې نو هغه مې په تنزیه انداز باندې هغه خاطرې راخیستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دا شیری ټولګم نه چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریخي دی مال چاپ نه کوم نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله تقریبا ټول مکمل پوره دی په هغه کې تقریبا ډیر شلنډ کیسې دي تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی
مننه همدرد صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي
ښه دغه یو غزل ده یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده څومره خوږ شوې څومره ګران شوی جانانه،
څومره خوږ شوی،
څومره ګران شوی جانانه، څومره درد څومره درمان شوی جانانه. همداتا خو دغه ژوند کرا ته ښکلی، همداتا خو دغه ژوند کرا ته ښکلی، همدا ته می ټول جهان شوی ای جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور می سا کې را روان شوی ای جانانه. هسی ژوند دی هسی منډې هسی هڅې،
هسی ژوند دی
هسی ژوند دی هسی منډې هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوی ای جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم، ګوره ترا سره ځوان شوی
ای جانانه. واه واه ډیر خوندور هم درس، ډیر مننه،
ډیر مننه، کوم ودان.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. د کیسې نوم کېل دی
زرپانه. کېلا او کلن انجلې کېلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته ښکارا شوې. خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل. خلک یې او بلې خوا ته روان. ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنده راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه، نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړې، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، نجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وایې ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، ایوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې نارا کړه پنځه دیرش راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې، دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلما اورو.
ورېښمین خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی و، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی و، د هغه رویه تا سره څه ډول و؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران باغې به راتلل په دغه بیروسکو کې. او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دې مل نه شو او څه خوش قسمت هم چې غل نه شو.
تم بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې دي کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وي، تاسې د نه واورې. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې مل نه شوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره دې مل نه شوم، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، خامی می دواش غزل نشوم، خامی می دواش غزل نشوم، سو خوش قسمت اوم چه غل نشوم، چه ده نظر سر ده مل نشوم. دا مال بابا ته.
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زی نږدې کړم او څه پک کړم او جب نه و نه مې لزګون را ترې وست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم، بابا ماته لزګون را کو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم، دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل
کنه دوار یو زین و نه دل بل بل
ز یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت تاسې لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سلر وشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني ل مرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر
د خواږه آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوږاري بابا مزدا ته کوم صفت وایم
ډېر مننه
کوم طرف نه راشم
ډېر مننه خیر
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چی رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مقبلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیرندانو د ساقی چسترگ سریش ویزی چیزو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواستول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواستول اس جور نوری نوری تماشیش ویزی چیزو تلستوری رهبری کری پکی کم دی غلچکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیرې له پاسه راخبری شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسې خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیوه د میخانې شاید چی بلشوی د دیوه د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دسا کی تریو دشکا سے شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو تنده دسا کی تریو شکا سے شوزائی چیزو نا سویو پتنگانو بیرے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو
سویو پتنگانو دیوے